دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د طالبان حکومت وايي تر څو چې په بارنۍ هوادونه کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو حالت ښه شوی نه وي نه پرځي چې د تخلیه په پروګرام کې نور خلک له افغانستان څخه ووزي. د طالبان وایي زبی الله مجاهد پرون د یکشنبه ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې شاغلی مجاهد ورته ویلي چې حکومت د خلکو د ساتلو مسولیت لري او د همدې کبله دا تخلیه به تر هغه پورې بندوي تر څو پورې چې موږ ته د اطمینان نه راکړل شوی چې د افغانانو ژوند په خطر کې نه وي. شاغلی مجاهد نه دی ویلي چې دوی له چا او څه ډول اطمینان غواړي. لاغه ورسته چې د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل د اگست 23مه پوری یو لک شل زر افغانان او د نورو هیوادونو اتباع د تخلیه په عملیاتو کې د افغانستان څخه وایستل شول. البته ورسته لا هغه سلګونه نور کسانو ته هم اجازه ورکړل شوه چې د البتکو د لارې ووزي او په دې لړ کې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د تخلیه ورسته عملیات وسول. د طالبان حکومت څو ورځې مخکې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کړي او وایي کارتیا وه په نورو ولایتونو کې به هم دا ډول عملیات وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د طالبانو غوښتنې دي چې دا عملیات دي بند کړي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد ویل چې په دغه عملیاتو کې د داعش شپږ غړي او درې پنځوس غله نیولي او یو شمېر دولتي وسایط یې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو افغانانو ادعا کړې ده چې طالبانو پر دغه عملیاتو کې له خلکو سره بد چلند کړی دی او همدغه راز دوی وایي چې یو شمېر ګران بیه توکي مالونه او نقدې پیسې هم ورکې شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره چې درې ورځې د مخه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د یوې جګړې وروسته تړل شوې وه پرون د یکشنبه په ورځ بیرته خلاصه شوه. د طالبانو د کندهار ولایت د والی ویان مولوي محمود اعظم امریکا ژغ ته وویل چې دا لاره د یکشنبه په ورځ له غرمې وړاندې د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصې شوي. هغه د نورو موضوعاتو په اړه چې د پاکستاني اړخ سره پرې خبرې کړي نور معلومات شریک نه کړل. د دواړو خواوو چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته د چمن بولدک لاره د خلاصولو پرېکړه وسوه. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او څو تنه نور زخمي شوي دي. پاکستاني چارواکو هم ویلي چې په پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او دوه تنه نور زخمیان شوي دي. اوکرين ویلي چې د روسیې د چارواکو سره د بلاروس په سرحد مذاکرات ته راضي شوی دي. په اوکرين د روسیې د يرغل وروسته جګړه څلورم ورځ ته داخله شوی او تر اوسه په دغه جګړه کې لسګونه کسان مړه شوی دي او اروپایي اتحادیه ویلي چې کېدای شي 1 میلیون کسان بې ځای شي. خو کیف په دې ټینګار کړی چې د خبرو اترو لپاره به لمخې کم شرایط ونه مني. اوکرين راپور ورکړی چې یو سلاته نیمه ملکیان چې درې ماشومان په کې دي په دغه جګړه کې تر اوسه وژل شوی دي. روسیه هم د برید وروسته د لومړي ځل لپاره منلي چې یو شمېر سرتیری وژل شوی او زخمیان شوي دي. ډیپلوماټانو د یکشنبه پر ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اوکرين د يرغل وروسته د راپیدا شوي بشري بحران په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به نن د دوشنبه پر ورځ د نیویارک پر وخت درې بجې جوړه شي. دا غونډه د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مېکرون په غوښتنه رابلل شوې ده او په کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د ماجرینو د ادارې چارواکي هم ګډون ولري. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرس هم غوښتي چې په غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیری اونۍ راسي د روسیې او د اوکرين د بوران پر سر درې غونډې کړې دي. د تیری جمعې د ورځې د امنیت شورا غونډه چې په اوکرين د روسیې د يرغل د غندنې لپاره رابلل شوې وه د روسیې لخوا پیټو شوه. په اوکرين باندې د روسیې د يرغل څلور ورځې وروسته جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل اټومي ځواکونه ته لارښوونه کړې ده چې تیار ووسی. شغلی پوتین تر دې مخکې خبرداري ورکړی وو که هر چا په اوکرين د روسیې په چارو کې مداخله وکړه له داسې واقعو سره مخامخ شي چې تر دې دمه به لیدلی نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د ماسکو لوري د خپل اټومي ځواکونو ته د تیارسي اقدام کاملا د منلو وړ نه دی. د سپینې ماڼۍ بیان دی جنسا کې وایي چې روسیه په دا ډول ګواښونو سره په اوکرين باندې نور يرغل توجیه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لنډا تامس کرنفیلد د روسیې د ولسمشر د اقدام غندلی دی. په همدې حال کې د ناټو مشر یان سټولټنبرګ هم د ولسمشر پوتین د اقدام خطرناکه بیانیه او غیر مسؤلانه رفتار بللی دی. شاغلی پوتین ویلی دی چې د لویدیځو هیوادونو د غیر دوستانه ګامونو د اخیستو له کبله خپلو اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر کړی دی. د پنځشنبه د ورځې راځي چې روسیې په اوکرين پوځي یرغل پیل کړی. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې پر وینا تر اوسه لږ تر لږه 300,000 کسان د جګړې له ویرې ګاونډي هیوادونو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای پلان لري چې د حالاتو د خرابېدو په صورت کې د شاوخوا 4 میلیونه د اوکرایني ماجرو دپاره تیاری ونیسي. شاوخوا 160,000 اوکرانیان دننه په هیواد کې له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي. بلې خوا د پولینډ سره د ګارډ وای تر اوسه شاوخوا 165,000 اوکرانیان د هیواد ته ویشتي دي. پولینډ په اوکران باندې د روسیې د پوځ د یرغل د مخه شاوخوا 1.5 میلیون اوکرانیانو ته پناه ورکړې وه. او په یو بل اقدام کې یو شمیر اروپایي هیوادونو په اوکران باندې د روسیې د پوځي یرغل په اعتراض د روسیې پروازونو لپاره خپل هوایي حریم تړلی دي. په یو تازه پیښه کې د بلجیم صدر اعظم الکساندر دی کرو وویل چې هیواد یې تصمیم لري چې خپل هوایي حریم په بشپړه توګه د روسیې الوتنو په مخ وتړي. له دې دمخه بلغاریا، آیسلند، پولینډ، چک جمهوریت، استونیا، لټویا، لټوینیا، جرمني، سلوانیا، فنلند، ډنمارک او کاناډا هم ورته اقدامات کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د احصایې او معلوماتو د ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال افغانستان کې د 2 میلیونه زیات کسان الکترونیکی تذکرې لري. دا اداره وایي اوس مهال هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان په کابل او ولایتونو کې الکترونیکی تذکرې اخلي. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د احصایې او معلوماتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه ادارې لخوا په کابل او ټولو ولایتونو کې الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر په دې ډول روان دی او هر ورځ د 14,000 ترمنځ کسان نوې الکترونیکی تذکرې اخلي. د احصایې او معلوماتو د ادارې وایند محمد حلیم رافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه ادارې یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته نوې تذکرې ورکړي دي.
له کله چې د افغانستان اسلامي امارت واک ته رسېدلی د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ټول فعالیتونه ډېر په عادي شکل روان دي. دمګړۍ د هېواد په څلور د شولاتونو کې د توزیع لړۍ په عادي بڼه جریان لري. تر دې مهاله موږ د امارت په دوره کې 1,08,000 الکترونیکي تذکرې توزیع کړې دي. په کلي توګه د جمهوریت له دورې تر دې دمه په عموم کې ټولو افغانانو ته 2,10,000 الکترونیکي تذکرې توزیع شوې دي.
د ایسیو معلوماتو د ادارې د ویند ویند له مخې اوس مال په دوی شولاتونو کې د الکترونیکي تذکرو د اخیستو لپاره د بایومیټریک ټیسټ هم ترسره کیږي چې د 1000 ټیسټ یوازې په کابل او سونورو ولایتونو کې ترسره کیده.
ولایتونو لرو چې هغه کې بایومیټریک هم اخیستل کی، یعنی کسانو ته نوې تذکرې ورکول کیږي. او په څنګه کې موږ 1200 ولایتونو ته آنلاین سیستم هم ورپاله پال کړی دی چې لدې لارې ټول وګړي کولای شي چې په آنلاین باندې نوملیکنه وکړي.
په تیر رژیم کې په پارلمان کې د ولر جنجالونو وروسته د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لړۍ پیل شوه چې اوس هم خلکو ته چې کومې تذکرې ویشل کیږي تیر رژیم کې د جوړ شوي ډیزاین او بڼې پر اساس ویشل کیږي. محمد علي رافی وایي چې د طالبانو د اسلامي امارت د وزیرانو شورا د روان کال د لړم په میاشت کې په تذکرو کې د تیر رژیم د نوم او نشان پر ځای د طالبانو د اسلامي امارت نوم او نشان ته د ځای ورکولو پریکړه کړې، خو تر اوسه په تذکرو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د احصایې او معلوماتو ملي اداره تصمیم لري چې په راتلونکي کې د الکترونیکي تذکرو بڼې ته بدلون ورکړي، یعنی د اسلامي امارت په نامه باندې چاپ شي. چون دغه پریکړه د وزیرانو شورا د اقرب په دریمه ترسره کړې وه، نو د اوس لپاره موږ ډیزاینونه ترتیب کړي دي. کله چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شي، دغه ټول ډیزاینونه به له خلکو سره شریک شي. د اوس لپاره د جمهوریت په لوګو باندې دا ټول موارد چاپیږي.
په تیر رژیم کې د نوي پاسپورت اخیستل د الکترونیکی تذکرو پورې تړلی وو او د الکترونیکی تذکرو پرته د پاسپورت اخیستل ناشونی وو. خو په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدلو وروسته بهر ته د تللو افغانانو په شمیر کې د زیاتوالي او پاسپورت ته د اړتیا د ډېرېدو وروسته د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو تر څنګ په کاغذي تذکرو هم خلکو ته پاسپورټونه ورکړي.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لاندو صفو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدل.
امریکا د مالی وزارت په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو په موخه نوې جواز صادر کړي. په دغه جواز کې د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړې ورکې ته هم اجازه ورکړل شوې. پوهان فکر کوي چې دا جواز په افغانستان کې سوداګریزي چارې په نسبي ډول چټکې کړي. په موخه د رپورت ده.
د امریکا د مالی د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د مالی وزارت د دې جواز موخه د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو درسولو لپاره لازم شرایط رامنځته کوي. دا نننۍ کړنه د دې حقیقت پر وړاندې کې تر سره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي ناورین ته په کتو سره امریکا هغه اندېښنو ته توجه وکړي چې بندیزونه د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقانی شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخه ونیسي. له دې وړاندې هم د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کار په تړاو یو شمېر جوازونه ورکړي. دا اوسنی جواز له پخوانیو سره څه توپیر لري؟
په دې کې لومړی توپیر خدا دی چې مالی او تجارتي معاملاتو ته اجازه ورکړې ده، او د مالی او تجارتي معاملاتو دغه داده چې په مالی اداراتو کې یعنی یو خپل امریکا یا نور نړیوالې اورګانونه چې دي حتی دولتي هغه هم کومک کولی شي، هم ګرانټ ورکولی شي، هم کوپریټیو اګریمنټ کولی شي، خو په مالی شیانو کې دا شامل دي. نو دا به یو لوی توپیر وسیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ډیرو نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو نه لیوالتیا د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند د یو لامل په توګه یاد کړي، او له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د یو بشپړ بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره د چټک اقدام کولو غوښتنه کړي. کارپوهان وایي چې د مرستو سره سره د مرستو مدیریت هم اړین دی.
د افغانستان چې کوم حالت کې واقع دی، په دغه حالت کې هم مرستې باید افغانستان ته ورسیږي، ولې د مرستې د رسیدو نه عین وخت زیاتر مهم دا دی چې دا ښه مدیریت شي. چې کله مونږ وایي ښه مدیریت شي، هغه دا دی چې څنګه هغه یقیني خلک او هغه خلک چې یقینا ضرورت لري هغوی باید انتخاب شي، او دغه مرستې هغه شفافیت چې مونږ ورته وایو چې هغه باید څنګه ورسیږي.
اټکل دا دی چې د امریکا د مالی وزارت اوسنی جواز به تر یو بریده په افغانستان کې سوداګریز فعالیتونه په حرکت راولي. نور پوهان بیا وایي چې د دې جواز د پایلو لپاره وخت اړتیا ده.
البته د دغه جواز تطبیق به یو څه مودې ته ضرورت ولري تر څو په افغانستان کې یو ځل بیرته بانکي حالت نورمال شي، او د دې ترڅنګ خصوصي سکتور او حتی غیر دولتي مرستې افغانستان سره جریان ومومي.
د امریکا د مالی وزارت اعلامیه کې پر طالبانو او حقانی شبکې د امریکا د بندیزونو پر دوام ټینګار شوی، خو بیا هم باور داده چې د امریکا د مالی وزارت دا نوې جواز په افغانستان کې نه یوازې نړیوالې سوداګریزي ادارې بلکې مرسته کوونکي او خیریه ټولنې کار کولو ته وهڅوي.
د امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په هکله، د امریکا د داخلي مسایلو په هکله، د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې، بارنۍ پالیسي، د ایران د جنجالي اتمی پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکش پورې مسایل، او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه.
د امریکا غږ په ځانګړي پوښښ کې او ځانګړي خبرونه کوي. د سپریدونی ته د 2023 کال د مارچ لومړۍ د سیشن په ورځ د واشنگتن په وخت د ماقام په 9 بجو، د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو، د امریکا غږ د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
روسیې او یوکرایني ځواکونو د پایتخت کیف د کنټرول لپاره په داسې حال کې په یو بل ډزې کوي چې د یوکرایین جمهور رئیس ویلي هیڅکله به تسلیم نشي. په ورته وخت کې متحده ایالاتو، کاناډا، برتانیې او اروپایي اتحاد د جمهور رئیس پوتین او بهرنیو چارو وزیر لاروف په ګډون په روسیې نور بندیزونه هم ولګول. پام وکړئ دې رپورټ ته. د یوکرین په پلازمینه کیف کې کورونا ویجاړ شوی دی. د روسیې يرغلګرو قواو په خار کې د زیانونو نښې نښانې پریښې دي، په داسې حال کې چې اوسیدونکي د نورو بریدونو د یری ځمکې لاندې د اورګاډو په تم ځایونو کې پناه اخلي. د جمعې په ورځ په نیماړی په مسکو خپل فشارونه زیات کړي دي.
د ولسمشر بایدن د تلیفوني خبرو اترو وروسته چې د اروپایي کمیسیون د رئیس اورسلا وانډرلاین سره تر سره شوی او زموږ د اروپایي متحدینو د پریکړې سره په مطابقت کې دی، متحده ایالات به د ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ملي امنیتي ټیم د غړو په بندیزونو کې د دوی سره یو ځای شي.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د یوکرين په پوز غکړې چې خپل حکومت نسکور کړي. په داسې حال کې چې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د مقاومت غږ وکوه وی ویل چې د او عسکري د هواد د دفاع لپاره کیف کې دي. په بروکسل کې یوکرينيانو د جمعې په ورځ د ناتو د مرکزی دفتر مخې ته مظاهره وکړه. پوځي اتحاد خپل دفاعي پلانونه فعال کړل. د ناتو ختیز لوري ته اضافي ځواکونه ولېږل.
د اوکراین د غونډیانو پیوړی کول چې په ناتو کې دی مونږ وینو چې دا د مخه پیخیږي، خو اسه ډیر څه نشته ځکه چې مونږ پوهیږو چې امریکا او ناتو به د روسي سره د اوکراین په خاوره کې په جګړه کې ښکېلېدل نه غوړي. نو د هغه څه د پاره چې څوک یې کولای شي یو څه محدودیت موجود دی.
د دې ونې په پیل کې ولسمشر بایدن د ناتو متحدینو ته د ډاډ ورکولو لپاره نور امریکایي عسكر ولېږل. په پوتین باندې د جمعې په ورځ بندیزونه د پنځشنبه په ورځ د لویدیز لخوا په روسي د بندیزونو د ورستې پړاو سربېره دي. په داسې حال کې چې مسکو په نخښه وي دغه بندیزونه امریکایانو ته په اقتصادي توګه او بایدن ته په سیاسي توګه زیان رسولی شي.
مونږ باید هله ولرو چې اقتصادي تاوانونه ژر پای ته ورسیږي، لکه د غازو د نرخونو او د خوراکي توکیو شتون او د نرخونو په څیر شیان او زمونږ په بانکي سیستم د سایبری بریدونو سره په پراخه کچه پنه کنه شي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې تر اوسه د 500,000 ډیر یوکرينيان له دغه هیواد وتلي دي چې زیاتره یې پولند او مولدووا ته پکړه شوې دي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515
باندې. اوکراین د روسي د برید په دریمه ورځ روسي ځواکونو د کیف په خار برید وکړو. خو د اوکراین ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وای ځواکونه د روسانو مخنیولې او په پوره قوت سره د خپل هیواد نه دفاع کوي. بلې خوا د ناتو سازمان د لومړي ځل لپاره د چټک خبرګون ځواک فعال کړي چې د متحدینو د دفاع لپاره په چټک توګه زمينه برابروي. خو اوکراین وای دوی تر بل هر څه زیاتو وسلو ته اړتیا لري. پام وکړئ د رپورټ ته.
روسي ځواکونه د کیف خار تر دروازو را رسیدلې دي. اوکرایني ځواکونه د کیف په خار کې د مقاومت په حال کې دي. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د امریکا د تخلي وړاندیز رد کړی، ویلي چې په خپل هیواد کې پاتې کیږي.
مې وستایلی и успешно відбиваємо атаки.
موند د دښمن د برید پر وړاندې درې دلی یو او په بریالي توګه موږ مقابله کړی ده. د هیواد په ګڼو خارونو کې جګړه روانه ده، خو موږ په هیڅ چې لکمو ځایونو څخه دفاع وکړو. موږ ل خپل هیواد ل خپل خاورې او راتلونکو بچانو څخه دفاع کوو. ځواکونه د کیف او لوی خارونو کنټرول په لاس کې لري.
د اوکرين ولسمشر د شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې اوکرين ته سمدستي د اروپאי اتحادي غړیتوب ورکړي او روسي د سويفت نړیوال بانکي سیستم څخه وایستل شي.
زروینوونی راکټمه
د ستوګنی ځایونه په توپونو او مزایلو باندې ویجاړ شوې دي. دا وروستي ثبوت دی چې نړی له موږ سره یو ځای د اشغال مخونی سي. زه په واضح توګه وایم چې د اوکرين خلک د اروپאי اتحادي د غړیتوب حق لري او مستحق دي. دا به زموږ له هواد څخه د ملاتړ اصلي ثبوت وي.
د کیف خاروال وای د استوګن سیمې په نخښه شوې دي، خو تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته.
دروزی ترګیګیان
ملګرو د کیف اوسیدونکو شپه سخته وه، خو په پلازمینه کې هیڅ یو روسای سرتیری نشته. په مشخصه توګه دښمن هڅه کوي چې د کاستمیل سیمې خار ته دینه نشي. يرغلګر هلته خونسا شوې دي.
روسي د دفاع وزارت ادعا کوي چې یوازې پوزي ځایونه په نخښه شوې دي.
всего российскими вооружёнными силами
په ټوله کې روسي ځواکونو د اوکرایني ځواکونو 821 پوزي مرکزونه په نخښه کړی دي. په دوی کې 14 پوزي هوایی ډګرونه، 19 د قومانده او ارتباطي مرکزونه، د مزایلو د دفاعي سیستم 24 مرکزونه، 8 رادار سیستمونه، او جنگی الوتکه، اوه هلیکوپټر، نه پوجي موټرونه، اوه اتیا ټانکونه او نور پوجي وسایل، 28 راکټ وشتلو سیستمونه او 113 ځانګړي پوجي موټر ویجاړ شوې دي.
د اوکرين ولسمشر لخپل متحدینو ګیلمن خکاری
د نړۍ ځواکمن ځواکونه لری ننداره کوي. آیا د پرون بندیزونو روسیا قانع کړی؟ مونږ په اسمان کې اورو او په ځمکه کې وینو، دا کافي نه دی.
د ناتو سازمان غړو د جمعې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړه چې د لومړي ځل لپاره پکې سویډن او فنلند چې د ناتو غړي نه دي هم ګډون وکړ. د لومړي ځل لپاره د ناټو غړو د چټک خبرګون ځواکونه رامنځته کړل چې له متحدین څخه په چټکه توګه د دفاع لپاره د ځواکونو او پوځي تجهیزاتو پیدا کول ته زمينه برابروي.
د ناټو متحدینو او اروپایي اتحادیې لادمخه مهم بندیزونه اعلان کړي دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زمونږ ګنډ شمېر شریکان را سره یو ځای شوي دي. مونږ باید د ډیر څه کولو ته چمتو ودرېږو، انکه دا په دې معنی وي چې مونږ یې بیا هم پرې کړو ځکه مونږ له اوږدې مودې راهیسې په دې کې دخیل یو.
د ناټو سازمان د مقر څخه د باندې مظاهره کوونکو پر روسیې د سختو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. له لندن نیولې تر پورتوریا او بوینس آرس پورې خلک د روسیې د کړنو له کبله غوسه دي او د لویدیز غبرګون نهیلي کړي دي. په روسیې کې هم خلکو مظاهره کړې دي او په زرګونو کسان نیول شوي دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنا شباشنان. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال بجې صندوق یا یونیسف وای چې په ملیونونو هغه ماشومانو لپاره د خپل مرستو پروګرامونه پراخ کړي چې په یوکرين باندې د روسیې د پوځي یرغل له امله یې ژوند په خطر کې دی. په دې اړه به د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین د رالیګري رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
د یوکرين پایتخت کیف د روسیې د پوځي ځواکونو د حمله لاندې دی او عسکر له څو خواونه هغه هیواد ته ورنوتل دي او ویل کیږي چې د مرګ ژوبل کچه هم مخ پر وړېدو ده. یونیسف وای لکم وخت نه چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حکم د پنځشنبه پرز پر یوکرين باندې د روسیې د پوځي یرغل پیل شو، د ملکیان ژوند ته متوجه خطرونه په فوق العاده توګه زیات شوي دي. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایزې امیرې میرمن افشان خان خبرداری ورکړه چې د جنگ له امله په یوکرين کې د 2.5 میلیونو ماشومانو ژوند په سمدستي توګه له خطر سره مخامخ شوی.
As we speak, there have been major attacks in Kiev that have created greater fear and panic among the population.
همدا شپه چې موږ غږیږو په کیف باندې خټ بریدونه شوې، حملو عام خلک دومره ورختا کړی چې لډیر ویری لخپل کورنۍ او ماشومان سره یوځای زیرزمینی یا سبویګانو او پناځایونو ته درومي او واقعا چې د ماشومان لپاره دا ډیر ویرونکې وضعیت دی.
یونیسف لتیرو اتو کلونو راهسی په یوکرين کې محتاج کورنیو او په ملیونونو اړمندو ماشومان ته بنیادی بشری مرستې رسوي. په ځانګړې توګه د هغه هیواد په دوو ختیځو برخو ډونیتسک او لوهانسک چې کنټرول یې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو په لاس کې دی، یونیسف زیات فعال دی. په دې دواړو سیمو کې د وسلوالو شخړو له امله د پاکو اوبو زیرمې تاواني شوې دي او یونیسف په ټانکرونو کې خلکو ته د څښلو اوبه رسوي. یونیسف وای چې د شخړې د ساحې سره نږدې د تماس په هغه سیمه کې چې په 40 کیلومتره اوږده ساحه کې د روسي پلاوه یاغیانو د کنټرول د سیمې او د یوکرين د نورو برخو ترمنځ پرته ده د حفظ الصحې او تعلیم اکمالات ځای پر ځای کړي دي. یونیسف وای چې له هغو ماشومانو سره په سایکالوجیکي برخه کې مرسته کوي چې په جنگ ځپلې سیمه کې ژوند کوي، د شخړو له امله ټرامه لیدلې او پر رواني ستونزو اخته دي. افشان خان وای چې په یوکرين کې محتاج کورنیو او ماشومانو ضرورتونه زیات شوي دي. نوموړی وای چې یونیسف د عجلو دواګانو درنیولو لپاره هم پیسو ته ضرورت لري. په ډانباس او د یوکرين دننه په نورو سیمو کې هم خلک د هایجین او حفظ الصحې په برخه کې بنیادی خدمات ته اړتیا لري.
But obviously Kiev and the West have not suffered the same consequences.
خاره خبره ده چې کیف او لیدیز یو شان لدس عواقب سره مخکنه او مخامخ شوی چې د بهراني وضعیت در امسه کې دوله عمله اوس په کې کورنۍ او ماشومان قرار لري. ګورو چې د بیر خطر مخفزیتې دوده او هم د سرپنا او نقد پیسو ضرورتونه ډیر دي. موږ اضافي اکمالات ته ضرورت لرو.
یونیسف په یوکران کې د محتاجو کورنیو او نږدې 5.5 میلیونو ماشومانو سره د عاجلو بشري مرستو په غرض د 6.4 میلیون ډالرو بس پنې خواست کړی او وایي چې دا پیسې به ماشومانو ته د څکلو لپاره د پاکو اوبو په برابرولو، حفظ الصحې، د واکسینو په لګولو او تعلیم او روزنې باندې ولګوي. افشان خان ویل چې یونیسف د یوکرین دننه د خپلو سیارو ټیمونو شمیر زیات کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ هم خبرداری ورکړی دی که په یوکرین کې اوسنۍ شخړه دوام ومومي ممکن چې 4 میلیونه خلک له هغه هیواد نه ګاونډیو هیوادونو ته وتښتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د عدالت د پروګرام لپاره د امریکا د بهرانیو چارو وزارت د خپل جایزو لارې د حق معلوماتو لپاره تر 300 میلیونو ډالر پورې د هر هغه کس په باره کې جایزه ورکوي چې د خارجي حکومت په لارښوونه عمل کوي. په داسې حال کې د خارجي حکومت په لارښوونه یا د کنټرول لاندې د کمپیوټري جالکاری او سرغړونو د لایحې په سرغړونو سره د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د بهرنیو چارو وزارت د دوه سایبری ایرانی اکټرانو په باره کې د معلوماتو لپاره سترګې په لار ده چې د ایمینت پاسارګټ په نامو د ایران سایبر شرکت استخدام کړی دی چې د ایران پوځي او امنیتي استخباراتو همدغه را سپاه انقلاب یا آی آر سی سی او د آی آر جی سی قدس قوی سایبری وړتیا برابروي او ملاتړ کوي. دغه دواړه د امریکا د خارجي تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوي دي. سید محمد حسین موسی کاظمی او سجاد کاشین لک تر لگا د 2000 کال د اگست له میاشتې نه تر نومبر د میاشتې پورې په څو اړخیزو عملیاتو کې چې دولت یې ضمانت کړی و برخه اخیستې وه چې هدف یې د امریکا د 2000 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو. کاظمی د رای ورکوونکو په ډارولو کې مرسته وکړه د هغو سرورونو په معاملې سره مبارزه نفوسو کې چې د رای ورکوونکو ایمیلونو ته ګواښونه کول. د رای ورکوونکو د ګواښ شوي ایمیل مبارزه لپاره ایمیلونه چمتو کول او د امریکا د یو مطبوعاتي شرکت د ایمیل اکاونټونو سره یې معامله کوله. برسیره پر نورو فعالیتونو کاشین د کمپیوټری شبکې بنیادی کارونه اداره کول چې د رای ورکوونکو د ډارولو او په مبارزه باندې د نفوذ کولو کاري ورنه اخستل او غوښتل د ټولنیزې رسنۍ اکاونټونه راونیسي چې دغه مبارزه لا نوره زیاته کړي. امریکا د 2020 کال د نومبر په میاشت کې دغه کسان او د دوی کار فرما ایمیننت پاسګارد د اجرایی فرمان یو درې 8/4 لمخې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. دغه دواړه کسان د خپلو فعالیتونو په ارتباط د بندیزونو او فدرالي جنایي تورونو سره مخامخ دي. د عدالت د پروګرام لپاره جایزې ورکول په 1940 کال کې پیل شوی دی چې له هغه وخت نه راپه دی خو د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتیک امنیتي خدمت اداره کوي. په درسه نړۍ کې څه باندې 300 تنو ته د 200 میلیونو ډالر نه زیاتې جایزې ورکړل شوي دي. د اقدام وړ معلومات برابر کړی دي چې د تروریزم په مخنیوي کې مرسته کړې ده. تروریست مشران د عدالت منګولو ته سپارلې دي او د امریکا ملي امنیت ته مخامخ شوې ګواښونه حل کړي دي. که تاسې د سید کاظمی یا ساجد کاشین د کسمن سایبری فعالیت په باره کې معلومات ولرئ، مهرباني وکړئ د دې ویب سایټ په دې ادرس www.rewards.forjustice.net لالارې د عدالت د پروګرام لپاره د جایزې سره تماس ونیسئ. ټول معلومات به په کلک تصویر وساتل شي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.